دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه څو رپورټونه لرو، خو په رپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار خلک به په سباندې یو سلاویا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې ورته وزارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. مونږ په کندهار کې یو سلو دراویا مرکز لرو چې دا یو درو یو سلو څوارلس محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سلو دولس کسانو ځانونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې وشتمه او نهه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همدارس په دې اړه چې څه ته اړتیا ده باید څه وشي او څنګه کولی شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدر اعظم نږدې و نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د 160 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تکنیکی همکاری ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې و چې افغانستان او هند هوایی دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځیږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایی دالیز تیر کال په غبرګولی او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خبر شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنز 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول استلې دي. IOM همدارز وایي چې روان کال له پایله له 6,500 زیات افغانان له ایران او پاکستان نخپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همدارس د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خبرو شو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقچی په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو څارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژان خبر کړ ویلي له ترکیه څخه تر لاسه شوی معلومات خي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وجنه لاس پور کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ریپورتونو لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل پروانه ونی کې د حقیقت موندنې د ماموریت پترس کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شوې د عالم مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادۍ راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلن لیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره، خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي، د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریا او اوکراین د جګړو، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استي. د روسیه دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیه د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه ملاصدی راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو څو ریپورټونه هم لرو. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ دریمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او هند سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو کامله صدیقی او انوپ ودوام وویل هڅې تیزی شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د سانتیاو برابرول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د دریمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنځم به پورس په کابل کې جوړه شوې و چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستيال وزیر کامله صدیق او د هند سوداګرۍ او صنایعو مرستيال وزیر انوپ و دوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې. هیلی سره خو دې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نور هم ټینګ او پراخ شي. د افغانستان لوري کامله صدیقی د جوړې ناسته د هدف په اړه وویل. دی وویل د دغه ناستې عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا خوالی دی چې وکړی شو په دې برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړو. په دې برخه کې به د دواړو لورو ترمنځ یوه تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وهڅول شي چې افغانان په هندوستان او هندیان په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل دوبل دواړه خواوې په دواړه خیزي سوداګرۍ کې زیاتوالی سته. تیر کال زموږ سوداګرۍ 1 میلیارد ډالر وه او دا هغه هدف دی چې مونږ تعین کړی او ترلاسه مو کړ. دا د تیر کال په نسبت 43% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی دواړو خواوو احساس کړی او ورته خوشحاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو بغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې د آزادۍ راډیوې مجلې ته ورشو، د بامیانو څخه یو رپورټ لرو. په بامیان ولایت کې وه ښځه خپل میړه ځکه وهلې ډبولې ده چې د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړې. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې اوسیږي. په اړه یې له بامیانو څخه د عباس نادری د راستول رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر نه اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه له فزیکی تاوتریخوالی سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پریښودو ته اړه سوې او د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست ته پناه وړې ده. دا شزه چې میړه یې د رایو په خاطر وهلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بزی کې مال زیات لاده کوب شوه ملت
میړه مې لمو غوښتل چې د جناقا په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو، موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړه غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم، نیکبخت فهمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنسم، میړه مې پوښتنه وکړه چې چاته رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیره دروغ ورته ویل چې جناقات می رای ورکړه. میډم یې ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولې نه دی راوړی چې جناقات دې رای ورکړي وي. ما ورته ویل هلته ګڼګونه و او و مې نه کړای سول عکس واخلم. د دلیل ونه منه او زه ډیر وهلم. لامدې کبل مې خپل کوچنیان هم پرې شودل او د شوز چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
د ریاست امور زنا د پیش رئیس صاحب به می داد خود رساندم.
دا شزوای چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښي کست راي ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای شي چې بل چاته دی راي ورکړي. د دې په وینا د خوښي کاندیدا یې شزینه کاندیدا ده، ځکه شزې په ټولنه کې د شزو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شزو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شزې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده. د بامیان د شزو چارو ریاست د دې شزې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شزې هر ډول ملاتړ وکړي. د بامیان ولایت د شزو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
متاسفانه در افغانستان
لپاره مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شوز ظلم روان دی. هغه د رای ورکول حق نه لري، پر دوی زور او سل کېږي او هر ورځ وهل کېږي ډبول کېږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای سي پراتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي، هیڅ کله نسی کولای، ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي، نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري، نسی کولای پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم، ځکه پر خپل غوښتنه درېدلې ده. د بامیان د شزو چارو ریاست د دې شزې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شزې لاس نیسو. هر شزه باید پر خپل خبره ودرېدلې سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسی. موږ انسانان یو او د بشري حقوقو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه.
خو د دې شزې میړه د خپلې مېرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل مېرمن وهلې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اغیر او بیاستا خپل خپل خسي ولل، هغه درې زره څلور زره کال به دی.
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړي.